د مازیګر څلور بجې دی د ازادي راډیو د بلې اوسه تخ پرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خپرونه کې چې شمشاد زادرانې تخنیکی چارې پر مخ وړي او چې افغان حکومت وی روسیا او ایران باید له طالبانو سره د خپلو اړیکو څخه د افغانستان د سولې په هدف ګټه پورته کړي نه د جګړې د دوام لپاره. د نور موضوعاتو تر څنګ د سوریې د ورسیو تحولاتو او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه هم رپورټونه اوري. خو په سر کې له محمد حدیث پردې څخه د افغانستان دے ساتھ مهم خبرو نورو.
السلام علیکم. د خبرنو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وی نړیواله ټولنه باید افغانستان د ترهګرۍ ضد مبارزه کې یوازې پرې نګدي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وی په افغانستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ خپلمنځي لانجې د جګړې یو بل اړخ دی چې باید فکر پرې وشي، او د کورنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم مواخص من بولي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وی نړیواله ټولنه باید افغانستان د ترهګرۍ ضد مبارزه کې یوازې پرې نګدي. محمد حنیف اتمر له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې بهرانیان د افغانستان په جګړه کې خپل مسؤلیت لري او باید دغه مسؤلیت ادا کړي.
القاعده نه افغانستان پیدا کړی ده، نه باید مسؤلیت پر افغانستان ولویږي. داعش نه د افغانستان پیدا کړی او نه باید افغانستان یوازې په جګړه کې د داعش سره پریښودل شي.
د خغلی اتمر په خبره په افغانستان کې بي ثباتي نیخ پنيغه د سیمه اونړي په ثبات منفي اغیز کوي، نو له همدې کبله په کار ده چې په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې ریښتینی مبارزه وشي. د ملي امنیت شورا سلاکار په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تر دې وړاندې ولسمشر غني په کراتو پاکستان په دې ملامت کړي چې ګواکې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې ریښتینی همکاري نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وی په افغانستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ خپلمنځي لانجې د جګړې یو بل اړخ دی چې باید فکر پرې وشي. معصوم ستانکزی نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره اجماع او د مشرانو د لیدلورو یووالی حتمي خبره ده. دی وی مونږ او تاسو تل په دې بحث کوو چې چیرته مو عملیات وکړل او چیرته مو نه کړل، او یا هم ولې نتیجه نه ورکوي. خو د جګړې په نورو اړخونو ولې فکر نه کوو؟ که د هیواد د سیاسي مشرانو ترمنځ لاجې موجودې وي، تاسو څه فکر کوئ چې مونږ وړونکي یو او یا بایلونکي؟ د ملي امنیت عمومي رئیس همداراز په هیواد کې روانې جګړې ته په اشاره سره وویل چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د حل لاره نه، بلکې د سولې له لارې د روانې کشالې حل ممکن دی. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم مواخص منبولي. دغه وزارت وایي صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل چې د ځانګړو هدفونو د لمنځوړلو په برخه کې د بهرنیو ځواکونو همکاري اخیسمنه تمامه شوه، او هیله لري چې دا ډول همکاري په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایي حملې زیاتې شوې چې پکې د القاعده او طالبانو ځینې مشران هم وشل شوې دي. د افغانستان لاند خبرونه هم دومره ول. د سیمه او نړۍ خبرونه زما همکاري فریبا ظاهر چمتو کړی دي.
سلامونه. د ایران د دولت یو لور پوری مخالف مشر مهدی کروبی د خپل ګوند د مشرۍ څخه استعفا وکړه. نو موري نشدې شپږ کاله په کورنۍ نظر بند کې وو. کروبی نېشنل ټراست ګوند ته په یو لیک کې ویلي چې د استعفا په غوښتنې کې د مې میاشتې تر ولسمشر انتخاباتو د مخه د ګوند یووالي د خوندیتوب یو هڅه ده. د شرق په نوم یو ورسپنې د کروبی د لیک یو برخه راخسته چې وایي له 2011 کال راهیسې زما خپل حالت ته پکتو، او دا چې زنه پېژم تر څو وخت به دا وضعیت دوام وکړي، نو خپل ملګرو غواړم چې زما استعفا ومني. د مهدی کروبی زوی حسین کروبی د خپل پلار د استعفا خبر تایید کړی دی. ناوی کلن کروبی او میر حسین موسوی د 2009 کال د لنجبن ولسمشر انتخاباتو لپاره د گرین یا شنه غورځنګ دوه اصلاح غوښتونکي کاندیدان او مشران وو. په غو انتخاباتو کې د محمود احمدی نژاد د بریالیتوب په اړه لنجدې دوه کلونو پښتون او پلټون ورسته په ایران کې د دغو دوه مشرانو په رهبرۍ پراخ اعتراضونه وسول، او دوی دواړه له خپلو میرمنو سره یو ځای کورنۍ نظر بند شول. تر انتخاباتو وروسته پر نېشنل ټراست ګوند باندې بندیز ولګېد. کروبی موسوی او د دوی پلویانو په پرله پسې ډول د دوی د محکمې غوښتنه کړې ده، خو چارواکو دا غوښتنه رد کړې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي د هغې پوځي مسافروړونکي الوتکې تور باکس یا د پرواز د معلوماتو ثبتوونکې اله یې موندلې چې د ډسمبر پر 15 نیټه په سوچي ښار کې تور بحیرې ته نږدې الوتلې وه. انټرفاکس خبري اژانس د دفاع وزارت د مطبوعاتو مسؤلینو له قوله نن ویلي چې داسې ښکاري دغه باکس یا اله جوړه ده او د معلوماتو د راایستلو لپاره به د هوایي قواو د تحقیقاتو مرکز ته واستول سي. دفاع وزارت وایي د الوتکې تور باکس د ساحل په 1600 متري واټن کې موندل سوی دی. د روسیې ټي یو 1350 ډول الوتکه د ډسمبر پر 15 نیټه سوریې ته روانه وه چې راولوېده. په الوتکه کې سپاره ټول 2 پرلی مړه سوي دي. یو شمېر چارواکي او د الکساندروف انسامبل چې د کنسرت ورکولو لپاره سوریې ته روانو په قربانیانو کې شامل دي. د الوتکې د سقوط دلیل په اړه پلټنې دوام لري. روسیې په همدې اړه پرون یوه ورځ ماتم وکړ. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف وایي دی چمتو دی چې د سوریې د کړکېچ په اړه په پلازمینه آستانه کې د روسیې، ایران او ترکیې ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي. نظربایف د څرګندونې د دوشنبې په ورځ د روسیې له سن پیټرسبورګ ښار څخه د کتنې په ترڅ کې وکړي. هغه په دې ښار کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د قزاقستان د دولتي خبري اژانس ګازین فورم د راپور له مخې نظربایف په دې وروستیو کې د ترکیې او ایران له ولسمشرانو سره خبرې کړې او د دغو پلان سوي خبرو په اړه یې د هغوی موافقه ترلاسه کړې ده. پوتین د دسمبر په 3 ویلي و چې روسیې، ایران، ترکیه او د سوریې ولسمشر بشار الاسد ټول منلی چې د سوریې د سولې نوې خبرې دي په قزاقستان کې ترسره سي. پوتین زیاته کړې چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ښکېلو هیوادونو تیرونی په حالت کې د اوربند په ټینګولو او له دې شاره د یاغي وسلوالو او ملکیانو په ایستلو سره خپل اغیزمنتوب ثابت کړ او اوس دوی هڅه کوي دغه اوربند ټول هیواد ته وغځوي او د سولې هر اړخیزې خبرې پیل کړي. روسیې، ایران او ترکیه مخکې ویلي و چې د سولې د هر هغه تړون د ضمانت کوونکو په توګه به موقف غوره کړي چې د سوریې د رژیم او یاغي وسلوالو ترمنځ کېږي. تهران او مسکو د اسد د رژیم او ترکیه د ډیرو یاغي وسلوالو متحدین ګڼل کېږي. د مسکو انټرجیت هوایي شرکت د دوشنبه پر ورځ ویل چې په روسیه کې د تولید سوی سوپر جیټ اسل ډول الوتکو د مسؤلیت اجباري پلټنې ته په پام سره یو شمېر الوتنې لغوه کړې دي. روسي چارواکو د دسمبر په 3 وروسته لغوه یو حکم صادر کړ چې د یوې سوخوی الوتکې په یوه برخه کې درزونه موندل سوه. د مکسیکو انټرجیټ شرکت د نوي سوپر جیټ الوتکو نسبتا لوی مشتری دی چې په اوس وخت کې دا ډول 40 الوتکې لري. د مکسیکو د مصرفونکو د خوندیتوب اداره وایي لږ تر لږه 15 الوتنې او له 680 زیات مسافر اغیزمن سوي دي. او د جاپان صدر اعظم د امریکا د پیرل هاربر پر پوځي مرکز د جاپانیز واکونو د بریټ 15 میکلیز په مناسبت د هغې پېښې د قربانیانو د درناوي لپاره هوایي ته ورسېد. شینزو آبه ویلي چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره به یو ځای د دغه پوځي مرکز لیدو ته ورځي. د وی د سیشن په پرز د امریکا له ولسمشر اوباما سره یو ځای د پیرل هاربر لیدنه کوو. په دې مراسمو کې غواړم د روغې جوړې د ارزښت په اړه یو قوي پیغام ورکړم او د دې پېښې قربانیانو ته دعا وکړم. دا پتیرو لسیزو کې لومړی ځل دی چې د جاپان صدر اعظم د دې مرکز لیدنه کوي. د خبرونو پای.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو دراتلونکو 12 ساعتونو لپاره د افغانستان د شمیر لوی ښارونو د هوا حالاتو اټکل په دې ډول کړی دی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 30 منفی و، اسماني شندي. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 30.0، اسماني شندي. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 18 منفی 3، اسماني شندي. په فیض آباد کې اسمان وریاز دی، باران اوري. د تودوخې لوړه درجه 14.9. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 20.0، اسماني شندي. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 21.5، اسمان زیزی وریاز. په هرات کې هم اسمان زیزی وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 18.4، او په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23.3 اټکل شوی ده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د ملي امنیت مشاور وی کروسیا د کچین دی او کابل هر هیواد کغواړي چې له تروریزم سره په جګړه کې د افغانانو ملاتړ وکړي نو افغان دولت سره د همکاري وکړي.
کده داعش په ضد جګړه ده، کده طالب په ضد جګړه ده، کده نورو ترهګرو پر ضد باندې جګړه ده، همکاري باید افغانستان د دولت سره وشي.
په روسیه کې د پاکستان، چین او روسیې د غونډې په اړه چې د افغانستان په باب ده، د چارو کارپوهان بیلابیل نظرونه لري.
دغسې خشنو مغزانه تکتیکونو مخه ونیسي او بالاخره افغانستان باید هم خپله کورنۍ وظیفه ادا کړي.
د نور راپورونو سربیره دا هم اوري چې په پکتیا کې درې تنه د قتل په جرم د علني محکمې له لورې زندان ته واستول شول. د خبرونې په دوهمه برخه کې دا هم اوري چې د امریکا او منتخب ولسمشر وایي ملګري ملتونه فقط د خلکو د تفریح لپاره یو ځای دی، او د غراس د چین او سوریې په اړه هم ریپورټونه لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې هم د ورکشو ځانو د لټون ونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. افغان حکومت وی روسیا او ایران باید له طالبانو سره د خپلو اړیکو څخه د افغانستان د سولې په هدف ګټه پورته کړي، نه د جګړې لپاره. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د تروریزم پر وړاندې جوړ شوی اجماع باید حفظ او د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه باید جدي شي. په ورته وخت کې سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان له وسلوالو مخالفانو سره د روسیې او ایران ګډون د سیمې د هیوادونو همکاري د سیمې په ګټه نه ده. عباد الله حنان صاحب ریپورت لري.
بیا هم له طالبانو سره د روسیې او ایران د اړیکو په اړه څرګندونه، خو دا ځل د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي له دغو اړیکو څخه باید د سولې د ټینګښت په هدف ګټه پورته شي، نه د جګړې د دوام لپاره. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ټینګار کوي چې مسکو او تهران له طالبانو سره اړیکې لري، خو زیاتوي چې له دغو اړیکو څخه باید د جګړې پر ضد او د سولې د ټینګښت لپاره ګټه واخیستل شي. ښاغلي اتمر ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل د تروریزم پر ضد په جګړه کې اصل باید د دولتونو ترمنځ اړیکې وسی، څو د ده په خبره دغه جګړه بریالی شي.
که د داعش په ضد جګړه ده، که د طالب په ضد جګړه ده، که د نورو ترهګرو پر ضد باندې جګړه ده، دا جګړه همکاری باید افغانستان د دولت سره وشي. دویم، هر نوع ارتباط د طالبانو سره یا د نورو گروپو سره چې د صلح د پاره نه یې، زموږ د نظر ناجایز دی او دوستی پکې نه معلومیږي.
دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه د روسیې او ایران د اندېښنو او د دغه ډلې پر ضد له طالبانو سره د یادو هیوادونو د اړیکو په تړاو څرګندونې کیږي. که څه هم ایران په مشخصه توګه له طالبانو سره د اړیکو په اړه څه نه دي ویلي، خو روسیې چارواکو له طالبانو سره خپلې اړیکې تایید کړې دي. مسکو او تهران له طالبانو سره ولې اړیکې نیولي؟ آیا د وسلوالو مخالفینو ډلو په ځانګړې توګه د داعش پر وړاندې د افغانستان اقدامات قانع کوونکي نه وو، او که نور هدفونه موجود دي؟ ښاغلی اتمر د دغو پوښتنو په ځواب کې وایي د نړۍ په کچه سیاسي بدلونونو د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی.
نو متاسفانه کله کله موږ وینو چې کله دغه سیاستونه بدلیږي، چې موږ د تروریزم په ضد په جګړې کې یو مرکزي رول لرو، پر موږ یې متاسفانه اغیزه ښه نه وي په داسې حالاتو کې. په همدې خاطر موږ کوشش کوو چې پخوانی اجماع چې د تروریزم پر ضد باندې وه، هغه ماته نه سي او ټوله په هماغه اجماع ودرېږو او یوه جبهه د تروریزم په ضد باندې ولرو.
دغه موضوع د افغانستان د سیاسي کړیو ترمنځ جدي اندېښنې راپارولي. د افغانستان ملي شورا او حکومتي چارواکو تل دا ویلي چې له تروریستي ډلو سره د ځینو هیوادونو اړیکې د سیمې په ګټه نه دي، خو له وسلوالو طالبانو سره د یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول د روسیې او ایران اړیکې بد څه پایلې ولري. د سیاسي چارو شنونکی سید رحیم ستار د دغې پوښتنې په ځواب کې وویل
کومه مداخله چې د ایرانیانو د روسانو په افغانستان کې محسوسیږي، د دې سیمې لپاره خپله، نه د طالب لپاره، نه د غیر طالب لپاره، نه د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ خیر نه لري. دا یو خطرناک عمل دی او د آینده لپاره به د منطقه نور هم سوځوله کیږي او خلک به په داخلي او بهرنیو هجرتو مجبوریږي او مصیبتونه به ایجاد
شي. افغان چارواکي وایي د توریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ خینه خښته، او هیلمندی چې په دې برخه کې به بنسټیزه توګه همکاري رامنځته شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ټینګار کوي چې افغانستان د خپل حریم څخه د دفاع او مسؤلیت لپاره چمتو دی، او دغه مکلفیت په ښه توګه درک کړي او ترسره کوي.
د عباد الله حننزی په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که روسیه وي، پاکستان وي، چین وي یا بل هر هیواد، که غواړي چې توریزم پر وړاندې له افغانانو سره همکاري وکړي نو له افغان دولت سره دې لاس یو کړي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا له حکومت غواړي چې د سیمې د هیوادونو لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په اړه شکایت د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپاري. دغه څېړونکي وایي د افغانستان په اړه د مسکو درې اړخیزه غونډه د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه او له ډیپلوماټیک عرف څخه سرغړونه ده. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده په مسکو کې د افغانستان په اړه د چین، روسیې او پاکستان درې اړخیزه غونډه جوړه شي. رحمت الله افغان په رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان په اړه په مسکو کې له درې اړخیزې ناستې وروسته د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان له افغان حکومت غواړي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته ارسي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت او نړیوال ملاتړ یې باید دغې مداخلې په اړه ښکاره او روښانه دریز غوره کړي.
دغه سي خشنو مغزانه تکتیکونو مخه ونیسي او بالاخره افغانستان باید هم خپل کورنی وظیفه ادا کړي. دوی باید ملګرو ملتونو انګړ ته شکایت وکړي.
نن په مسکو کې د افغانستان په اړه د چین، روسیې او پاکستان درې اړخیزه غونډه جوړیږي چې افغان حکومت دې ناستې ته نه دی وربلل سوی. د ځینو نه تایید شویو راپورونو له مخې ممکن د وسلوالو طالبانو استازي هم په دغه غونډه کې خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا ډول غونډې مبهمې بللې او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکې غونډه د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه بللې وه. ملي شورا له افغان حکومته غوښتي وو چې په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. روسیه چې د دغې غونډې کوربتوب کوي په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره له اړیکو پرده پورته کړې ده. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر منتسکي وړاندې ویلي وو له وسلوالو طالبانو سره د روسیې اړیکې یوازې د روسانو د ژوند د خوندیتوب او د افغانستان د ملي روغې جوړې لپاره تر سره سوي دي. بلخوا په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن له روسیې او ایران سره د افغان طالبانو د نږدېوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بې غورۍ تورنوي او ټینګار کوي چې د دغو درې وړو هیوادونو سفیران باید احضار کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر صافای وایي هره فیصله چې د مسکو په درې اړخیزه غونډه کې کیږي د افغانستان او روسیې اړیکو ته زیان رسوي.
دوی حق نه لري چې د افغانستان له موجودیت پرته د افغانستان په اړه فیصله وکړي. که د افغانستان او یا د افغان طالبانو په اړه کومه پریکړه وکړه، روښانه ده چې له درې وړو هیوادونو سره به د افغانستان اړیکې خرابې کړي چې ناوړه عواقب به ولري.
د هغه په خبره که په رښتیا هم وسلوال طالبان یا د غونډې ته وربلل سوي وي، دا موضوع د طالبانو د تجهیز او له افغانستان سره د درې وړو هیوادونو د جګړې د اعلان په معنا ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
افغانستان د دفاع وزارت د هوایي ځواک په برخه کې د ښځو شتون کمرنګ غنی وای چې اوسمهال په دې ځواک کې یوازې یو خزینه پیلوټه فعالیت کوي. د هوایي ځواک په برخه کې د لوی درسیز مرسیال عبدالوهاب وردک د سه‌شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د پیلوټې له مسلک سره د ښځو کمه لیوالتیا، د ټولنې ځینې دودونه او د روغتیا د ځانګړې وړتیا نشتوالی هغه لاملونه دي چې په هوایي ځواک کې د ښځو شتون کمرنګ کړی دی. د هوایي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې هوایي ځواک ته د ښځو د جلب جذب لپاره د افغان حکومت تر څنګ د خلکو دیني عالمانو خبرې هم اغیزمنې تمامیږي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي سره لدې چې د پیلوټۍ په مسلک کې ښځو ته د اسانتیا او د برابرولو ډاډ ورکوي، خو وایي چې بیا هم په هوایي ځواک کې د ښځو ونډه کمه ده. د دفاع وزارت د هوایي ځواک په برخه کې د لوی درستیز مرستیال جنرال عبدالوهاب وردک ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د هوایي ځواک د ادارې د انجینرۍ او پیلوټۍ په برخو کې سباندې اویا ښځې پر دندو بوختې دي. خاغلی وردک وایي امریکا ته د افغان پیلوټې نیلوفر رحماني له تګ وروسته اوس مهال یوازې یوه پیلوټه دنده ترسره کوي. خاغلی وردک په هوایي ځواک کې د ښځو د کموالي لاملونه داسې بیانوي:
پیلوټي مسلک یوه پیچیده مغرق با ارزشه مسلک دی. موږ په هوایي پوځ کې صحت ته زیات ترجیح ورکوو. چې صحت ونه لري هغه پیلوټ کېدای نه شي، او دغه معاینات چې موږ کوو په داخل کې او بیا په خارج کې هم کېږي، د دغو معاینات په واسطه باندې ډېرې جونکۍ صحت ورسره یاري نه کوي. د موږ کلتور و فرهنګ هم دغه رشد نه دی کړی په دې کې چې جلۍ راشي پیلوټه شي.
خاغلی وردک دا هم وای چې د پیلوټۍ له مسلک سره د ښځو نه لیوالتیا په هوایي ځواک کې د ښځو د کمرنګه ونډې یو بل لامل دی. دی وایي هسې روانې دي چې په دغه ځواک کې د ښځو برخه زیاته شي. د دا هم وویل دوو نجونو چې په دې مسلک کې زده کړې پای ته رسولي د جدي میاشتې تر وروستیو پورې به د پروازونو د اجرا کولو لپاره د چک جمهوریت ته واستول شي. همدارنګه تر راتلونکي یو کال پورې به د هوایي ځواک له اکاډمۍ څخه 15 نورې پیلوټانې هم فارغ شي. د هیله من دی چې دا شمېره زیاته شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې پخوا تر دې په دولتي ادارو او په تېر امنیتي ځواکونو کې د ښځو د ځورولو په باب یو لړ خبرې کېدلې، خو اوس د امنیتي ځواکونو مسؤلین له ښځینه کارکوونکو سره د دې ډول چلند په اړه اوازې بې بنسټه ګڼي. د هوایي ځواکونو کارپوهان ټینګار کوي چې په امنیتي او په تېره په هوایي ځواکونو کې د ښځو کار کول مهم دي او حکومت په دې برخه کې لا هڅې وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال یوسف همت آزادي راډیو ته وویل
حکومت برای دو عرصه جدی توجه بکنه. یکی علما
حکومت باید په دوو برخو کې زیات پام وکړي. لومړی دا چې دینی عالمان د فتوا ورکړي چې هیواد ساتنه پر نارینه او ښځو فرض ده. بل دا چې په وسلوالو ځواکونو کې ښه صاحب منصبان شته او دوی باید په دې برخه کې د ښځینه کارکوونکو ملاتړ شي چې د پیلوټۍ په برخه کې کار وکړي.
د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د دې وزارت په بیلابیلو برخو کې سباندې زر ښځې کار کوي چې ټولې اسانتیاوې ورته برابرې شوې دي. د دفاع وزارت په هوایي ځواک کې د لوی درستیز مرستیال په دې برخه کې د ښځو موجودیت مهم ګڼي او د ښځو د ذهنونو د روښانولو او عامه پوهاوي لپاره د رسنیو او خلکو په مرسته ټینګار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا ولایت کې درې تنه د قتل په جرم د علني محکمې لخوا محکوم شول او زندان ته واستول شول. نور حال له سیمې زموږ د همکار محمد داود تپان په رپورټ کې.
درې تنه مجرمین د پکتیا ولایت استیناب څارنوالۍ له لورې د دې ولایت استیناب محکمې ته ورپېژندل شوي وو چې نن د علني محکمې د پرېکړې پر اساس درې واړو ته د 16 کاله تنفیذي بند حکم اعلان شو. دغه درې تنه د خپل منځي شخړې له امله د یو کس د قتل په جرم په علني محکمه کې په بند محکوم شول او د دغې علني او نورو محاکمو په اړه د پکتیا استیناب محکمې رئیس محمد اجمل عربزي رسنیو سره په خبرو کې وویل
په آینده کې هم موږ تصمیم همداسې دی چې په ټولو قضیو کې علني جلسې دایری کړو تر څو د جرمونو کچه هم راټیټه شي او ولسونو ته قناعت هم ورکړ شي.
نوموړي زیاته کړه په راتلونکي کې هم د علني محاکمو د لړۍ غځولو پلان لري او هغه دوسیه چې خلک پکې د فساد شکونه لري په علني جلسو کې بلاغوي او حق حقدار ته سپاري. د نن ورځې په علني محکمه کې د پکتیا والی، ولایتي شورا وکیلانو، مدني فعالانو، ژورنالیستانو او ګڼو عامو خلکو هم برخه اخیستې وه. د پکتیا والی تورن جنرال زلمی وسیا په دغه علني محکمه کې وویل
امیدوار یو چې زموږ جرمونه دونه کمې چې موږ هیڅ جرم نه لرو او دغه سالون دروازه تړلې وي او مجرمین په مشکل نه وي.
د دې په خبره په پکتیا کې د خپل منځي شخړو او نورو جرمونو کچه د پخوا په پرتله راټیټه شوې او د علني محکمو په تر سره کولو به دغه لړۍ لا هم صفر شي. د دغه علني محکمې په اړه د پکتیا استیناب څارنوالۍ رئیس څارنوال شعیب ثابت څرګنده کړه چې دوی په دې ډول علني محاکمو ته په نړیوالو کورنیو قوانینو کې ګڼې مادې لري او په پلي کېدو سره د تطبیق ثبوت وړاندې کېدلی شي.
د رئیس صاحب محاکمو په صرف مشوره او تفاهم باندې نور د دې نه بعد انشاءالله زموږ محاکمې ټولې علني، البته مخکې هم علني خو نور به په غټ سره باندې علني، تر څو چې متهم او متضرر دواړه خپل دلایل وایي، څارنوال او مدافع وکیل هم خپل دلایل وایي او هر څوک دغه قضاوت کولی شي.
په تیرو 14 کلونو کې دا دویم ځل دی چې په پکتیا کې علني محکمه ترسره کیږي. په تیر علني محکمه کې چې نږدې شپږ میاشتې وړاندې ترسره شوه د فساد په جرم د پکتیا خواک ولسوالۍ ولسوال سرور اندېشمن په 3 تنفیذي بند محکوم شوی او زندان ته لیږل شوی وو چې په دویمه دغه کې درې تنه په 14 بند زندان ته ولیږل شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. د سوریه پلازمینه دمشق ته نږدې ځای اوسیدونکي وایي د سوریه پوس پایتخت نږدې د اوبو هغه چینه قطع کړې ده چې د سیمې 15% اوبه پوره کوي. خو د سوریه پوس پر یاغیانو تور پورې کړی دی چې د سرتیرو د مخنیوي په خاطر یاغیانو د دې چینې له اوبو سره ډیزل ګډ کړی دی چې په نتیجه کې حکومت د چینې اوبه قطع کړې او له نورو زیرمو استفاده کوي. ملالۍ بشیر پر رپورټ لري.
د سوریه پوځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه باندې هوایی بمباری زیاتې کړې دي. د دمشق په شمال لویدیځ کې دا حمله تیره اونۍ د دغې سیمې د نیولو په مقصد پیل شوې. د پلازمینې ډیری برخه اوبه په دې سیمه کې له یوې چینې ورځي. رویټرز خبري اژانس د ځایي اوسیدونکو او یاغیانو له خولې راپور ورکوي چې پوځیانو د جمعې له ورځې راهیسې د وادي براده په سیمه کې پر ګڼ شمېر ښارونو حملې پیل کړې دي. دوی وایي دغې سیمې ته تلونکي ټولې لارې او سړکونه د جمهوري ګارد او لبنان د شیعه بلله ډلې تر کنټرول لاندې دي. ځایي اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دوشنبې د ورځې حمله پر بسمایا کلی متمرکز دي، چیرته چې پوځ او متحدان یې د لسو نورو کلیو په لور د پرمختګ هڅې کوي. دغه کلی یو لک اوسیدونکي لري. رویټرز خبري اژانس د یاغانو له خولې وایي چې د حلب له کنټرول وروسته پوځ هڅېدلی او اوس پر دغو خلکو زور راوړي چې یا خپل کورونه پرېږدي او یا هم له جګړو سره مخامخ سي. د یو شمېر موافقو او پوځي حملو په ترڅ کې د روسیې د هوایي ځواک او د ایران پلوه ملیشو په ملاتړ د سوریه حکومت په دوامدار توګه د پلازمینې شاوخوا وسلوال مخالفین ځپي. په وادي براده کې له چینې سره نږدې دغه سیمه د لبنان د پولې پر لور د دمشق څنګ ته پرته ده چې د ایران په ملاتړ فعالې حزب الله ډلې د اکمالاتو لاره ده. حزب الله ډله د بشار اسد تر څنګ په جګړه کې تر ډیره بریده ښکیل ده. یو ځایي اوسیدونکي یاغي رویټرز خبر اژانس ته ویلي چې هوایي بمباریو له کبله د عین الفجا چینې د اوبو پایپ لاین له کاره غورځېدلی دی. دغه پایپ لاین په عادي حالاتو کې د پلازمینې ګاونډیو سیمو ته 15% اوبه رسوي. ځایي اوسیدونکو او یاغیانو ویلي چې په بمباریو کې 14 ملکیان وژل شوي دي او په سیمه کې یو روغتیایي مرکز او یو ملکي دفاعي واحد وشتل شوي دي چې په نتیجه کې یې سیمه محاصره شوي او خوراک ته د لاسرسي مخه نیول شوې ده. پوځ ویلي ترورستان په نقشه کوي. د سوریه پوځ په یاغیانو تور پورې کړی چې د چینې په اوبو یې ډیزل ګډ کړي او له همدې کبله د اوبو چارواکو ویلي چې دوی اړسوي پلازمینې ته له دې چینې اوبه قطع کړي او د لنډې مودې لپاره له نورو زیرمو اوبه وکاروي. مخکې هم په سیمه کې جنګیالیو ګڼ شمېر ځلې اوبه قطع کړي دي چې د سیمې پر لور د پوځیانو د پرمختګ مخه ونیسي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاوده و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اورید.
د امریکا منتخب ولسمشر پر ملګرو ملتونو انتقاد کړی دی او وایي چې څه باندې درې اونۍ وروسته به د واشنگټن اړیکې له ملګرو ملتونو سره بل رنګ وي. ټاکل شوې ده چې د جنوري په 6 ډونالډ ټرمپ د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه لوړه وکړي. تفصیل له احمد شیبر ورو.
د امریکا منتخب ولسمشر د ملګرو ملتونو اغیزمنتوب تر سوال لاندې راوستی دی. دی وایي ملګرو ملتونه داسې دي لکه یو کلب چې خلک پکې راغونډی شي تر څو ښه وخت پکې تیر کړي. ډونالډ ټرمپ وروسته تر دې د خبره وکړه چې تیره اونۍ د ملګرو ملتو امنیت شورا رای ورکړي او په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د اسرائیل له لوري د میشت ځایونو جوړېدل وغندل. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې له هغو هیوادونو سره به اړیکې سناسه سړې کړي چې د میشت ځایونو له جوړېدو سره یې په امنیت شورا کې مخالفت کړی دی. اسرائیل رسنیو خبر ورکړی دی چې صدراعظم بنیامین نتنیاهو له چارواکو غوښتي دي چې هغو هیوادونو ته سفر وکړي چې په امنیت شورا کې د اسرائیل پر ضد رایه کارولې ده. په همدې اړه د امریکا منتخب ولسمشر د دوشنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې ملګري ملتونه ډیر امکانات لري خو له بده مرغه دغه سازمان په داسې کلب بدل شوی دی چې خلک پکې راغونډیږي، خبرې کوي او ښه وخت پکې تیروي. د جمعې په ورځ ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې له ملګرو ملتونو سره به د جنوري تر شلمې وروسته اړیکې بل رنګ وي. ټاکل شوی دی چې د جنوري په شلمه ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. ټرمپ د دسمبر په میاشت کې ویلی وو چې د اسرائیل او فلسطین د پیښې په اړه به طبیعي نظر لري، خو د ټرمپ له تازه څرګندونو د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا داسې ښکاري چې دی اوس اسرائیلي پلوه دی. پر ملګرو ملتونو مخکې هم د لویدیځ ځینو حکومتونو انتقادونه کړي دي چې کارونه یې اغیزمن نه دي، خو د 193 هیوادو دغه سازمان ته مخ پر وده هیوادونه په دې سترګه ګوري چې د شتمنو هیوادو تر اغیزو لاندې دي.
راپور کې مواردل چې د امریکا منتخب ولسمشر وي د لوړې لمراسم وروسته به د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو ترمنځ اړیکې بل رنگ ولري. دا چې څه ډول رنگ به ولري دا به هغه وخت معلومیږي چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم تر سره کړي او په رسمي ډول کار پیل کړي. څلور نیم بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس په افغانستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ خپلمنځي لانجې د جګړې یو بل اړخ بولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي نړیواله ټولنه باید دغه هیواد د ترهګرۍ ضد مبارزه کې یوازې پرې نه ږدي. د تخار دوه اوسیدونکي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو له لورې داسې مهال په ډزو وژل شوي چې غوښتل یې په غیر قانوني ډول د شپې لخوا تاجکستان ته ولاړ سي. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم به د جنوبي اسیا سیالیو په لړ کې نن خپل لومړی لوبه د هند له ټیم سره وکړي. د ایران د دولت یو لوړ پوړی مخالف مشر مهدی کروبی د خپل ګوند مشرۍ څخه استعفا وکړه. د روسیې دفاع وزارت وایي د غیپوځي مسافرونکو الوتکې تور باکس یې موندلې چې د دسمبر په 15 نیټه تور بهیره ته نږدې ولوېده. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف وایي چمتو دی چې د سوریه د کړکېچ په اړه په پلازمینه استانا کې د روسیې، ایران او ترکیې ترمنځ د خبرو کوربه تو وکړي.
اوس هم د افغانستان د دې سات سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم به د جنوبي اسیا د سیالیو په لړ کې نن خپل لومړی لوبه د هند له ټیم سره وکړي. دغه سیالي نن د افغانستان پر وخت د مازیګر پور 15 بجو په هند کې پیلېږي. د افغانستان ټیم به دغه سیالیو په لړ کې د رواني میلادي میاشتې پر 29 نیټه د بنگلاديش له ټیم سره خپل دوهمه لوبه وکړي. سیف گیم یا د جنوبي اسیا د فوټبال سیالي د نهو هیوادونو په ګډون نن په هند کې پیلېږي او تر 15 ورځې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د ګلف فدراسیون یو لسکسیز ټیم د ګلف د اماتورو سیالیو په دریم دور کې د ګډون په هدف نن بنگلاديش ته ولاړ. د افغانستان د ګلف فدراسیون فنی مرستیال محبوب خان قاضی زاده نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان لوبغاړي به سبا د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې خپل تمريني سیالي پیل او د جنوري په 2 نیټه به د ګلف په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د ګلف په دغه نړیوالو سیالیو کې چې د ګلف نړیوال فدراسیون لخوا جوړ شوی د افغانستان په شمول به پکښې لس هیوادونه ګډون وکړي. دغه سیالي به د جنوري د میاشتې په 8 نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نن د شپږو ولایتونو د لوبغاړو ستاینه وکړه. د لوبغاړو په هوشارفو یا آزادو سیالیو په 14 دور کې ګډون کړی وو. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤل منور شهزاد نن ازادي رادیو ته ویل چې 24 لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې یو ورځ مخکې په هوشارفو یا آزادو سیالیو کې ګډون کړی وو چې سیالي د ستایلو وړ دي. د افغانستان د آزادو سیالیو رئیس قیس جسور ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي د دې ورزش د ودې په هدف پیل سوی دی. هغه د اولمپیک ملي کمیټې لخوا د دغه لوبغاړو ستاینه شګام بللی دی.
له نجیبې زمان څخه مو د افغانستان د دې سات مهم سپورتي خبرونه واوریدل. د چین حکومت نن اعلان وکړ چې خپل فضائي صنعت ته به پراختیا ورکړي. چین ویلي چې تر 2013 کال به د سپوږمۍ لرې پرتې برخې ته فضائي بیړۍ واستوي او لومړی هیواد به وي چې هلته څېړنې پیلوي. چین به همداراز تر 2006 میلادي کاله پورې په مریخ کې تحقیقات پیل کړي. اسوشیټډ پریس خبري اشانس په دې اړه رپورټ ورکړی چې مهمې برخې له فرشتې جلال سره اورو.
د چین حکومت وایي چې د کائناتو د ښې مطالعې لپاره د فضایي څیړنو خپل پروګرام ته پراختیا ورکوي. د چین د حکومت د فضایي څیړنو په 15 کلنې کړندارې کې لیکل شوي چې غواړي دا هیواد په یو فضایي قدرت بدل کړي. په دې کړندارو کې راغلي چې د چین حکومت به فضا د سولیزو اهدافو لپاره څیړي، د خپل کورنۍ امنیت د خوندیتوب لپاره به فعالیت کوي او په فضا کې به ډېر پرمختللي ساینسي تحقیقات کوي. د چین حکومت د فضائي صنعت پراختیا ته پنړیواله کچه د خپل موقف تل وړول لپاره د یو مهم ګام په توګه ګوري. خو د چین د حکومت پکړندار کې پزغر د خبره نه ده شوې. د چین اساسي هدف سپوږمۍ ته د فضائي بیړۍ استول دي. د چین حکومت په 2003 میلادي کال کې خپل لومړی فضائي ماموریت پیل کړ او تر دې یو لسیزه وروسته یې سپوږمۍ ته یو ګرځنده ماشین واستاوه. دا له 1900 میلادي کال راهیسې لومړی وار و چې انسانان د سپوږمۍ پر مخ کښته شول. د چین دوه فضانوردان تیره میاشت د تجربې لپاره د هغه هیواد تیانګون سټیشن ته واستول شول او هلته یې یوه میاشت تیره کړه. دا د چینایي فضانوردانو شپږم اوږدمهاله ماموریت و. د چین یو فضایي مرکز به چې په بشپړ ډول فعال دی او دایمي ماموریت ته برابر شوی په راتلونکو شپږو کلونو کې فضا ته استول کیږي او تقریبا یوه لسیزه به هلته پاتې شي. د چین د حکومت د فضایي څیړنو په 15 کلنه کړنداره کې ویل شوی چې دا هیواد پلان لري چې مریخ ته د څیړنو ماموریت واستوي. دغه ماموریت به تر 2000 میلادي کاله پیل شي او له هغه ځایه د خاورې نمونې به ځمکې ته راولېږدوي او د جوپیټر سیستم به وڅېړي. چینایي څیړونکي به په دې ماموریت کې هڅه کوي چې د شمسي نظام د رامنځته کیدو د څرنګوالي په اړه شته پوښتنو ته ځواب پیدا کړي او همداراز له ځمکې بهر د ژوندیو موجوداتو د امکان د هر څرک او اثر د پیدا کولو هڅه به وکړي. د چین حکومت وایي چې د چینج فور ماموریت څیړنې به د سپوږمۍ د رامنځته کیدو تاریخ او تغیراتو پر څرنګوالي هم رڼا واچوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او راي د خبرونه پاتې برخه 19 پروګرام دوره کوشو عزیزانو لټون ته ځانګړې شوې ده.
دوره کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د آزادی رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړي. د آزادی رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې به حمله نه کوم، رغدا سی او ټلیفوني پیغام لرو چې ورور د ورکشوي عزیز پاکله معلومات آزادی رادیو ته را لګلې دي. د دې په څنګه ډیر نور داسي ټلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ډیر به منځند او راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وګورو. د ورکشوي عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو خبرې په آزادی رادیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږیاست. ګرانو اوریدونکو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادی رادیو کې ونورې، تاسو کولی شئ چې آزادی رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور د یو ورکشوي عزیز په نامه د موسی آزادی رادیو ته راغلی دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، کاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د موسی په نامه ځوانه کوي او پر راسته بارخو باندې غټ ټپ لري، دا چې اوس ټپ دی د محمد شریف وای زوی یم. لس کاله کېږي چې کورې په ایران کې و، د ایران یې راداسې مرض کړی او ورک دی او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلود یا د چا دا سړی ورک و، په دا نمبر دې ما ته زنګ وي: 0 9 5 5 4 3. نمبر بیا تکراروم: 0 9 5 5 4 3.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو خبرې په آزادی رادیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګاست. هغه دوستانو چې ازادي رادیو ته تلیفونونه کړی دي او موږ ته سلامونه ویل دي، دوی ته وعلیکم سلام وایو. ګرانو دوستانو، اوس وار وار سه دغه تلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي، یو ور بیا هم یادونه ورده چې کله ازادي رادیو ته تاسو تلیفون کوي او خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي او په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره وایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ډېر به منظم ډول راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم رکشه عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي.
هلو، سلام علیکم. زه د لمن ولایت اکریس یو لسوالی اته ځای سره په تما سیمه د سورکی وطن مشورکې کلای جاف دی. ما یو ځوانم چې غاسی دی د ورور نوم یو د ولید دی، دا څه کال کې چې نظر راکړي هر کیا ته چې معلومات دي په دغه شماره کې موږ ترځو غوي.
السلام علیکم، زه فاریاب د ولایت دلمال ولسوالۍ خبرې کوم. زما ګولیان وایې وخت دی په نامه د عثمان څلور میاشتې دي کور او تلی نه درک دی، که نه د ژوند معلومات څه نه د مرګ، هر څوک مزه غوري یا د خپل مزه غوري په دغه شماره دې ماته زنګ ووهي.
0 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
محمد څخه د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ د رسنی اوسیدونکی یم. زما یو ورور په نامه د فضل رسول په شپږ کاله کې چې له کوره وتلی دی، هېڅ حال یا حوالې نه دی معلوم. او نادراکه ده زما له ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما دا پیغام نشر کړي او دغه شماره او زما سره تماس ونیسي. پر وسو ونی درې سو دواویا وسو شپو د شماره وایر بیا تکرارو. پر ناویا دراویا دواویا دراویا پا ازادي راډیو څخه خواهش چې ما دا پیغام نشر کړي. وسلام.
بلی السلام علیکم. گرانیم د شایستا کندهار ته فرید احمد د نوید احمد د ډیر وخت یې چې نادرا کړی او ټلیفون هم کار نه کوي. نو هله کوم چې په دغه مرا تماس ونیسي. صفر آیا پنځه پنځوس نه پنځه پنځوس نه اچا شمارا یو ور بیا صفر آیا دوه واره پنځه نه بیا دوه واره پنځه بیا نه اچا.
السلام علیکم. زه زړګی د هلمند د ولایت د بغران د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اوس موږ د نوزاد ولسوالۍ د میشمس په کلي کې اوسېږو. زما یو ورور دی چې عبدالستار نومېږي، د حاجي عبدالعزیز اکا زوی دی. د شپږ کاله کېږي د کور نه درکه شوی، نو هېڅ معلومات یې نشته. هر مسلمان ورور که د عبدالستار په اړه معلومات لري نو زموږ سره دې اړیکه ونیسي. ازادي راډیو څخه مې دغه هیله ده چې موږ په غرنۍ منطقه کې نو موږ چې کله ستاسو سره اړیکه نیسو، موږ نوزاد ته یا لشکرګاه ته یا شورا ته د هغه ځای څخه راځو. نو د ازادي راډیو څخه مو دغه هیله ده چې دغه زموږ پیغام په یو درو څلورو خپرونو کې خپور کړي. ډېره مهرباني به وي نو هر مسلمان ورور که د عبدالستار په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرې رقم وګوري. صفر و شپږ درې
پنځه دوه دوه یو درې که زموږ دغه پیغام لشه که نو ډېرې مهرباني به وي. السلام علیکم.
اغه لالت محمد اجان دی خبرې کوم د کندهار ولایت خدمت ما یو ورور ورتي خلیل میډ دی سوال کوټ ول فارلی زنګتان د کډه استادن کې دی کار مسلمان ورو تمالم یا ور سره په دغه شنو د سره تماس ونی سي صفر اوی درې سو اته شته څنګه دی صفر اوی او اوی وشته کنه سونه تر وخت صفر اوی تر لور سوا نا چا دوا چا د خپل غمان
ملي. السلام علیکم. زالی محمد د هلمند ولایت دبرشت ول سوالی صدا پیغام رسیدم. زما د ماما زوی دی د بارانی په نامه چې ورت کې د پلار نوم یې مرحوم جمعه خان کا او د ورور نوم یې داروخان دی. په دغه شمېره د زموږ سره اړیکه ونه سي در چا سره چې معلومات وي صفر و یو یو دوه اته شپږ اته څلور دوه درې درې نه بیا شمېره وایم صفر و صفر و یو یو شپږ اته څلور دوه درې نه. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زالک وزم د معروف ولسوالۍ ولګي کلی څه زما د اکا زوی ورک دی د نعمت په نامه دی. نو تقریبا څلور پنځه کېږي د ده په اړه که هر څوک معلومات لري نو ما ته دې پر دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي صفر درې سوه دوه پنځه شپېته نوي نه سوه څلور دېرش. شمېره یو ځل بیا اعلانومه صفر درې سوه دوه پنځه شپېته نوي څلور دېرش. یاره که هر څوک د ده په اړه یو معلومات لري ما ته دې پر دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي او زه به ډېر انعام هم ورکړم او که معلومات راته راکړو یا د مرګ یا د ژوند که هر ځای وي په ټلیفون دې ما ته ټلیفون وکړي مهرباني.
السلام علیکم. زه خدای داد یم د چمن سې زره په تماس یم. زما یو ورور دی سید نامد نمېږي دا یو نیم کال کېږي چې ورک ده. نو که هر څوک دې په اړه معلومات لري ما ته پر دغه شمېره زنګ ووهي صفر اویا نه اویا نه څلوېښت یو سل اووه څلوېښت صفر اویا اته سوه دوه شپېته نه شمېره دا دوې نه شمېرې دي. نو که هر چا راپیدا کړي یو نیم لک بخششي ورکوم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالله عابد د بادغیس په ولایت د غورماشته ولسوالۍ تخت خاتون د کلي تاسو سره په تماس کې. زما یو ورک سوی وراره دی فنان د نعمت الله ولد ضیاءالحق د پاکستان د کوټې په بایپاس په سیمه کې درس وایي چې په مدرسه یې نوم دی فنان د اشرم مبشره. په دغه کې د درس ویلی د فقر په خاطر دی د مدرسې څخه نن یې یو څلوېښت ورځې کېږي چې پوره شوی د مدرسې څخه دی د ښه په خاطر د فقر ووتئ. نو یو څلوېښتمه ورځې کېږي چې دی ورک سوی ناپدیده دی. هر چا ته کوم معلومات سه په دغه لمبر دی لطفا و موږ ته زنګ وی صفر و اته نه سوه اته اتیا دولس و اویا. دا بل لمبر دی بیا صفر و اته څلور څلوېښت اته پنځوس شپږ سوه پنځه پنځوس. ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه دغه زما پیغام واسه ضرور نشر
کړ. زه د بلوچستان پښین کلی ښایسته کلی د افغانزی د امانه زفر الله خوشحال ترینه چې هم د تل په شیر د ازادي روزو د ورکشوي اجزانه خدمتونکو کارکوونکو ته به هم په ډېر غټ شمېر سلامونه کوم. زما بیا هم د ترورزی زوی چې نیمې د ځون میزي د لالي ورور دی پلار او مورې په دغه ارمانو کې مړو شنن برای چې سبا برای چې خمرو سورونو و خونده په دغه مانو کې دي چرا به نو کدا دو زما زغ د ازادي رډو د لښکرې خود دی خپل ټلیفون ته کې کچیر به هم د ازادي رډو د لار سره دا دو د څو د دو سټری مات دي خام خا په دغه شمیرو زنګ وایم. شمیرې صفر درې یو صفر اته صفر یو و اته نه صفر. ان یو ځلې بیا هم وایم صفر درې یو صفر اته صفر یو و اته نه صفر. بس د ازادي راډیو د پیغام د نشردو په ویله
ما یو انډوال دی دا لاس کال کې چې ورسوې د ملا شریف په خوان نیوزه او معلومات نه سره څه ورسې صفر و صفر اته صفر صفر پنځه درې دوه درې پنځه دا مې نمبر دی. السلام علیکم.
زم احمد نظر د زابل ولایت وسیدون کیم زما یو راره ده باران میږي پشکل کیږي سلکور نظرکه تریتند نو که ار مسلمان ورورته د باران په حق له معلوماتي د مهربانۍ له مخې یو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ چې زه یې اوس درته تکراروم 0 5 2 0 2 2 3 5
علی محمد دین پکتیا زرمت نه دوره کوي ځانو پروګرام ته خپل پیغام پریږدم دا چې زما هو فنون د زازی نه کله د مخله کور وته له دې سره کې شوې ده زما روزه زې خپل نوم ځان نه معرفي کوي د دې لپاره چې یو مسلمان پرې وویني او وې پیژني باز نه کې زادي درمیانه قد لري سترګې تقریبا شنه او د خلاص منځنۍ به ته اعتماد کې زخمي شوی دا کده روغه شوې ده کده زما غږ خپل اوري لاندې شماره اړیکه ټینګه کړي او خپل درې لکه باندې جایزه ځړې کې شماره ده 0 5 3 3
زه د هلمند ولایت د ګریشته ولسوالۍ ته ستاسو سره په اړیکه کې یم زموږ یو داسې سړی دی چې ورک دی نورالدین نومیږي د عبدالله قاضی دی یو ورور یې روژه نومیږي بل اسماعیل جان نومیږي دا دوه کاله کېږي چې ورک دی اسادي تکلیف لري هر چا ته که معلومات یې موږ ته د زنګ ووهئ په دغه نمبر د زنګ ووهئ 0 9 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 دری شپر سلور شپر نه سلور پنزه زما آواز که دخپل اوري یا دخپله زنګ ووي که بل څوک اوري په دغه نمبر زنګ را ته ووي. السلام علیکم. زه اغلالک محمد اجان زه د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور ورک دی، ښځې نهم کال دی چې مدرکه شوی دی. شاولي کور ته ولسوالۍ د زنګیتان د کلي اوسېدونکي دی. که هر ور مسلمان ته معلوم یې په دغه ټلیفون سره دې زما سره تماس ونیسه. فراویا 3 8 6 3 2 بده شماره ده. فراویا 2 8 6 3 2 7 3 بده شماره ده. فراویا 2 7 9 3 2 8 شماره زد بیا با 0 0 3 0 0 8 5 8 3 2 بده شماره ده. 0 0 2 5 8 9
د کندهار څخه خبرې کوم. زما یو ماما په نامه د عبیدالله د ډېر عمر کېږي چې نظاره کوي. د پلار نوم یې فیض الحق اخندزاده، د ورور نوم یې حمیدالله اخندزاده. د ده ورور یې شهید شو، قریبان یې ټوله در په دره دي، ورېرونه یې بندیان دي. که څوک د ده په اړه معلومات لري د دغه عبیدالله په هکړه مشته دې په دغه شمېره زنګ ووهئ. 0 0 0 0 3 2 5 5 8 0 0 0 0 3 2 5 5 8
فیض الله اچکزی د تختپل د ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کرښه یم. زموږ یو د کاکا زوی دی، تقریبا 6 کاله کېږي چې ورک دی. ورک دی که څوک په اړه معلومات لري پر دغه شمېره دې تماس ونیسه. 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ونیوی دغه د کندهار د ولایت د تختپل ولسوالۍ د میل د علاقې زمان الله په نامه یو نفر دی زموږ د کاکا زوی دی ورکړي کار چې دغه وکړي تاسو په دغه شمېره کې جنګ راتوي.
ما یو زوی د امیر خان د شعور په محمد شاه څلور کاله کېږي چې د کندهار ولایت د نن ولایت اداره کسمه شوی. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. د پلار نوم یې عبدالستار. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونه لري.
دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
فسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کړی نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر 15 بجو
ل ازادي رادیو
نند جانان دے دنت زما تھورے نرے ورجے تائی تجھے لنکھ دا دم سے کتنا وون مست نازنین نند وطن پلورے زما تھورے نرے ورجے تائی تجھے لنکھ دا دم سے کتنا وون مست نازنین او د وسال تمایو ویشمو مست نازنین چې د وسال تمایو ویشمو مست نازنین زړه تقدیر په زولانو تړلې وامه وسو مور د می زړه تقدیر په زولانو تړلې وامه وسو مور د می نند وطن پلورې زما مست نازنین تائی خوجے لنکے دادام زکی تناوون مست نازنینی ہو مسافری مزر نازکت مست نازنین مسافری مزر نازکت مست نازنین چتش وطن را یاد وم شڑا را دین وسو مور دمین چتش وطن را یاد وم شڑا را دین وسو مور دمین نند وطن پلور زما مست نازنین تائی خوجے لنکے دادام زکی تناوون سور نرے مسافری تی دیر وکر مست نازنین مسافری دې ډېر وکړه مست نازنین نو مور دی نصیب خپل وطن وشمینه وسو مور دمی نور دی نصیب خپل وطن وشمینه تور نری ورتی نند جانان دې دنت سما تور نری ورتی دار خو جلن کې دادم زه کتنا وونه مست کلندر یو وطن د شو ځوانانو ځای دی مست نازنین وطن د شو ځوانانو ځای دی مست نازنین پکې پراته دی افغانان د ننګ میډونا وسوم اورته می پکې پراته دی افغانان د ننګ میډونا وسوم اورته می نند وطن پلوره سما مست نازنین یو تای خو دې لن